ستړي مشه وخت په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې شوې ده. خو له پروګرام وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم، په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپا نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د چابهار بندر خواته ولاړه چې له هغه ځایه به هند ته ځي. د افغانستان دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند د همکاریو د زیاتولو غوښتنه کړې. او ایران هرمز تنګي ته نږدې د کلنیو پوځي تمریناتو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو پتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغاوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپنند ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د چابهار بندر للارې هند ته واستول شو. د افغانستان شاوخوا 250 ټنه تجارتي مالونه له زرنج ښار څخه چابهار او له هغه ځایه هند ته استول کیږي. ولسمشر غنی په دې مناسبت په مراسمو کې د وینا پر مهال وویل چابهار له نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تړون لاره ده.
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه صدها قریه افغانستانه، میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنه. زبان وصل، زبان اقتصادی.
چابهار بندر د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. ارګ په یو خبرپانه کې وایي چې ولسمشر غنی په زرنج ښار کې د نیمروز د پوهنتون د لیلیې د رغونې د بنسټ ډبره هم کیښوده. ملګری ملتونه وایي په تیر 2013 کال کې د افغانستان په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شویلی چې تیر کال لږ تر لږه 3,340 ملکی وګړي وژل شوی چې د 2013 کال په پرتله په 100 کې 11 زیاتوالی ښیي. د تیر کال په جګړو کې همداراز 1,900 تنه ټپیان شوي او د ماشومانو د تلفاتو شمیر هم تقریبا 2 چنده زیات شوی دی. په راپور کې د طالبانو او داعش په ګډون وسلوال مخالفین په سلو کې د 3 شپېته ملکي تلفاتو مسؤول بلل شوی دی. د افغانستان دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند د همکاریو د زیاتولو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته ویل چې اسدالله خالد د شنبه په ورځ له سوشما سوراج سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ په اړه خبرې وکړې. او همداراز ښاغلي خالد له افغان ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې د هند د لا زیاتو همکاریو غوښتنه وکړه. ښاغلی جاوید وایي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ویې ویل چې هیواد د افغانستان له ملي پوځ سره هر راز مرستې ته چمتو دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران هرمز تنګي ته نږدې د کلنیو پوځي تمریناتو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو پتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغاو. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا راپور ورکوي چې دا کروز توغندی نن له غدیر ډوله او پتل څخه په بریالیتوب سره وتوغول شو. د ایران په راپور کې د ایرنا په راپور کې هغه واټن نه دی ښودل شوی چې دا توغندی په نښه کولی شي. اژانس زیاتوي چې طارق او د ایران ساخت فاتح دوله اوبتلونه هم د کروز میزایلونو د توغولو وړتیا لري. ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره د امریکا او لویدیځو هیوادونو د 2015 کال له اټومي موافقې ځکه ووت چې د ده په وینا د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام د ځپلو غوښتنه نه وه پکې شوې. نننۍ ازموینه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې خورا زیات ترینګلې شوې دي. ایران له دې مخکې ګواښونه کول چې د هرمز تنګي به بند کړي. دا د خلیج په خوله کې د تیلو د انتقال مهمه بحري لاره ده چې ایران ویل د امریکا لخوا د دښمنۍ د هر اقدام په صورت کې به یې بند کړي. د وینزویلا امنیتي ځواکونو پرون پر هغو اعتراض کوونکو اوښکې بهونکی ګاز وکاراو چې له کولمبیا او برازیل سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د موادو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله. پر اعتراض کوونکو د امنیتي قواو د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې دوه کسان مړه شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې پولیسو د فبروري په 28مه یعنی پرون له اعتراض کوونکو سره په څو سیمو کې نښتې وکړې. د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو پر پوځ غږ کړی چې د ولسمشر نیکولاس مادورو د واکمنۍ د پرځولو لپاره له ده سره یو ځای شي. د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې یو شمیر د ټیټې کچې سرتیرو دا غوښتنه منلې ده، خپل مرکزونه یې پریښي او بغاوت یې کړی، خو جګپوړي پوځي افسران لا هم سوسیالیست مادورو ته وفادار دي. او رسای خبر په هند کې د غیر معیاري شرابو د څخلو په نتیجه کې د مړو شپې شمیر یو سلو درې دېرش کسانو ته ورسید. راپورونه وایي چې په شمال ختیځ ایالت آسام کې د دغو شرابو د څخلو له کبله 225 نور کسان په روغتونونو کې بستر شوي دي. په دې ایالت کې د پولیسو یو چارواکي نن وویل چې قربانیانو د پنجشنبه په ورځ په دوو جلا مواردو کې هغه شراب څښلي دي چې میتایل الکول پکې ګډ و. د دغو کیمیاوي موادو ترکیب په مستقیم ډول د انسان د اعصابو مرکزي سیستم زیانمنوي. د آسام د روغتیا وزیر ویلي هغه کسان به مجازات شي چې د غیر معیاري شرابو په تولید او خرڅلاو کې لاس لري. د هند په بېوزلې ټولنه کې د غیر معیاري شرابو څښل عام دي، ځکه زیات کسان د معیاري شرابو د رانیولو وس نه لري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه میومنه دوستانو، زه نجیه سپیم او روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ور رسیدلی. نن په دغه پروگرام کې د هډوکو په ناروغیو خبرې کو، او په پروگرام کې په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب خیر راغلی خبرونه ته.
مننه کورمادر، مننه تاسو.
خوشحاله اوسئ اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 45 50 50، او بل شمیره هم د 0928 225 50. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. خبرونه په انلاین ډول د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې واورئ، ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org مه هیروئ. اوس رازو د همدغه ناروغي په تړاو یو راپور چمتو شوی. د راپور ته رازو د هډوکو ناروغي یا اوستوپروزس چې په عامه اصطلاح ورته د هډوکو رستیدل وي، په دې ورستیو کې په افغانستان کې شمیرې زیاتې شوې او ډیرو خلکو ته د اندېښنې وړ ناروغي ده. دا ناروغي د پاخه عمر لرونکو انسانانو کې زیات لیدل کیږي، چې خصوصا په ښځو کې 80 او نارینه وو کې 40% لیدل شوی. ویل کیږي چې ډېرې افغاني ښځې هم په دې اخته شوې چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او درملنې لارې چارې څه دي. ډاکټرې فریدی امرخیل په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
اوستیوپوروزس یا پوکی د اډوکو یا نرمواله د اډوکو هغه مرض چې اکثرا د ښځو منځ کې وي او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین ډي نه پیدا کیږي. دا مرض څنګه مې ویل زیات په ښځو کې ده، مخصوصا په هغه ښځو کې چې له 40 کلو نه پورته وي. یو خو موضوع د ارسی ده، هغه خلک په شکل ارسی لري، اته کیږي چې 19 کلو نه 40 کلو نه جنو کې هم پیدا سي، او پس لغه هغه مایندې یا زمونږ خويندې چې دوی په 40 کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، په هر کال کې یو ماشوم زیږي، هر دوه کال بعد یو ماشوم زیږي، دوی هم مصاب دغه مرض کې دی. ناسالمه تغذیه ډیره مهمه ده، هغه مایندې چې پرله پسې زیږون لري او دوی سالم تغذیه نسي. هدف د منګل سالم تغذیه داسې نه ده چې دوی ډیر فوق العاده خواړه وخوري. هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري، همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې منګل لرو که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري، دوی دا سبب دی د کیچې کلسیم کم سی، ویټامین ډي هم کم سی، عوامل زیاتر هم ده.
د هډوکو د ناروغي په تړاو شوی سیړنې خې چې چاغښت هم د دې ناروغي پر رامنځته کېدو کې مهم رول لري. متخصص ډاکټران وایي د دغې ناروغي د مخنیوي لپاره باید منظمه خواړه وخوړل شي، په کافي اندازه کلسیم واخیستل شي، د لمر له وړانګو او د ویټامین ډي لرونکو موادو باید ډیره ګټه واخیستل شي.
روغتیا
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې وابري.
پروګرام ته خرغلی دوستانو په دغه خبرونه کې نن موږ د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو، خصوصا د هډوکو ورستېدو باندې چې ډاکټر صاحب جمال به موږ ته مفصل معلومات راکړي. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب جمال، د خبرونې په سر کې که موږ ته ووایاست چې خپل د هډوکو ورستېدل څنګه پیدا کیږي، ستاسو په نظر عوامل
کله چې موږ د اوستیوپروسس په باره کې خبرې کوو، دوی دوه دانې سببونه لري عمده، یو پرایمری ده یو سیکنډری. پرایمری یا ابتدایي هغه علتونه دي چې هغه نامعلومه دي. موږ وویل چې په حتی په لو ایج یا په کم سن خلکو کې هم دا لیدل کېږي. راځو په سیکنډری کې. سیکنډری هغه علتونه دي چې موږ ته معلوم ده. هغې کې اوله خبره دا ده چې عمر، کله چې څلوېښت کلنۍ عمر پورته ځي، د هغه خلک ډېر مسایل دي اوستیوپروزس لپاره. دویم، چاغوالی، یا هغه خلک چې وزن ډېر دی هغه مسایل دي. دریم، هغه مفاصل چې هغې باندې لوډ د کار ډېر، یا هغه خلک چې ډېر کار کوي خصوصا په غټ مفاصلو کې. او بالاخره هغه خلک چې مفاصل ضربه لیدلی، هغه خلک ډېر مسایل دي اوستیوپروزس لپاره. راځوی دی کې چې ولې ښځینه طبقه ډېر اوستیوپروزس ته مسایل دي تر نارینهو. د خانما قسمی که ما میفهمیم ولادت های متعدد و همچنان د ممالک جهان سیوم، اگر به ما درباره افغانستان گپ بزنیم، در افغانستان نظر به فرهنگ و کلتوری که ما داریم، خانما معمولا بسیار پیچیده می باشند و ما گفتیم که برای جذب کلسیم، کلسیم چیزی است که در اوستیوپروزس بسیار رول داره. برای جذب کلسیم موجودات ویتامین دی شرط حتمی است، چون وقتی کلسیم در وجود اگر وارد میشه و ویتامین دی نباشه، او جذب نمیشه. به می خاطر وقتی که خانما به صورت مکمل پوت پنهان می باشد، از شعاع آفتاب کمتر مواجه با شعاع آفتاب میشه و جذب کلسیم در وجود اینا کمتر میشن. به صورت نرمال اگر یک کمی در مورد کلسیم وضاحت بتم، کلسیم برای استخوان ها از جمله منرال بسیار مهم است تا در استحکامیت استخوان بسیار زیاد رول دارد. در سال 2018 وقتی که سازمان صحی جهان درباره کلسیم ریسرچ کردن، به صورت نرمال از 1000 تا 1300 میلی گرم در یک روز کلسیم ضرورت است تا یک شخص نرمال از او اخذ کنم. این حال برای ازی که ما سپلمنت یا غذاهای استفاده کنیم تا آری از کلسیم باشه. ما وقتی که در مورد غذا گپ میزنیم، ضرور نیست که تماما غذاهای بسیار قوی ما استفاده کنیم تا او کلسیم باشه. کچیر موگ او گروه پر شدو که پیو گلاس شدو که در 290 تر 300 میلی گرام پوری کلسیم شده. همچنان کچیر موگ ماستو تا او گروه پیو گلاس ماسته که در 350 تر 415 میلی گرام پوری کلسیم شده. یعنی دیر پر آسان طریقه موگ کوایشو چه کلسیم خپل وجود تا واخلو. او بل د سبزیجاتونه هم مکوشه چې استفاده وکي، ولی شرط مهم دایی که برای جذب کلسیم است عبارت از امی ویتامین دی است. ویتامین دی هم میشه که توسط غذا ما بگیریم، هم میشه نعمت خداوند شعای آفتاب است که ما میتونیم از ویتامین دی بگیریم. اما باید یک چیزی را خاطر نشان بسازیم، وقتی که ما میگیم آفتاب یا شعای آفتاب، او باید دایرکت سان لایت یا مستقیما مواجه به طرف شعای آفتاب باشه. یعنی اگر از پشت شیشه ما مواجه شویم با آفتاب، امو شعایی که ماورای بنفشه که باعث جذب شدن ویتامین دی میشه و تبدیل شدنش به یک 25 دای هایدرو کلسی کلسیفرول میشه، از پشت شیشه نمیشه که جذب شه و دوباره اونا منعکس میشه. پس بنان بر ازی که ما از اوستیوپروزس جلوگیری کنیم و استخوان‌های سالم داشته باشیم، باید کلسیم از غذاها خصوصا از لبنیات استفاده کنیم، با شعای آفتاب مواجه باشیم، خصوصا در هوایی که هوا سرد میشه دردای مفاصل زیاد میشه. میشه که در هوای سرد آستینای خود بلند کنیم تا بازوهای ما مواجه با شعای آفتاب شون.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب، مهم او مفصل معلومات یې ورکړل. رزو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنې هم اخلو. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اوري. نن ورځ دغه خبرونه ځانګړې شوې هډوکو ناروغیو ته. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ.
ډیر
ښه. نن موږ د هډوکو په ناروغۍ یو خبرې کوو، تاسو سره که پوښتنه پیدا شوې مهرباني.
محمد ګل ورور نه کلچ موږ درد په باره کې غږیږو، په اډوکو کې خصوصا په مفاصلو کې دردونه، او هغه دردونه چې په یخ یا سړه هوا کې ډیریږي، باید هغه دې ته فکر وکړو چې دغه کوچني مفاصل دي که غټ مفاصل دي. موږ دوه امراض دی که تشخیص تفریقی باید چې یو ده چې د آستیوپروزس یا پوکیو سغان یا ورستیدل د اډوکو دي، او بل روماتویک آرتریت چې په امیانه ژبه کې روماتیزم ورته وایي، چې ډیری وخت دا یو ډیر زموږ په فرهنګ یا زموږ په اجتماع کې داسې ډیر سره یو له بل سره ګډوډ کیږي. کچیر موږ کوچنی مفاصل درد کوي او په دواړه لاسو کې هم زمان درد کوي ورسره پړسوب لري، نو موږ دې لپاره فکر کوای شو چې دا اوسیو آرترایټس یا خپل دغه د اوسیو آرتریت مرضی. کچیر غټ مفاصل درد کوي او یو مفصل درد کوي، دواړه مفصل نه پړسوب ورسره نه لري، عمر د سلویخت کلونه پورته، بیا هغه وخت موږ آستیوپروزس په باره کې فکر کوای شو. زما توصیه دې ورورته دا ده چې په کافی اندازه د کلسیم مواد نه استفاده وکړي، بخصوص چې موږ مخکې بیا دوباره تکراریږي هماغه خبرې چې موږ وکړل، د لبنیات نه، د مستو نه، د شیدو نه، د دې شیانو نه استفاده وکړي، او لمر وړانګو ته د ډیر کینی، او کله چې لمر وړانګو ته کینی خپل لستونه د بربنډ کې چې لمر شعاع وینه ویټامین ډي جذب شي.
ډاکټر محترم رازو دې ته چې تاسو مهم معلومات مو شریک کړل، د دغې ناروغۍ مهمې نښې نښانې څه دي؟
کله چې موږ آستیوپروزس وایو په دې کې درې غټې نښې دي چې موږ ته فکر کوای شو چې شاید دا آستیوپروزس وي. اول کله چې موږ سبې د خوبه راجګي کو مارننګ سټیفنس یا د سبې د خوانه شخي د مفاصلو کې شخي پیدا کیږي، دویم په دغه مفاصلو کې ډیر زیات دردونه وي، او دریم پړسو په دې مفصل کې موږ کتای شو. دا بیا هر کم ځان ته علت لري چې ولې د سبې خوانه شخي مفاصل پیدا کیږي، او ولې دغه دردونه د آستیوپروزس ولې په یخ هوا کې ډیریږي، په ګرم هوا کې دونه نه. کله چې په ساړه هوا کې موږ ګورو، کله چې څوک استراحت کوي په ساړه هوا کې ډیر دسې ټول سره ټول سوی بدیږي، هدف مې دا ده چې وجود سره ټولی، نو ډیر تحرکات هلته منځ ته نه راځي. کله چې تحرکات هلته منځ ته نه راځي، هلته سټیفنس په بار راځي یا شخي په هماغه ځای کې په بار راځي. خپله دا شخي کله چې موږ حرکت منځ سره وړو، دغه شخي باعث د درد کیږي. نو اې دې د خاطره دغه درې غټې نښې دي د آستیوپروزس.
او ډیره مننه. یو بل اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړی صحت ده؟
او مننه، خوشاله اوسه ځان هم راو پیژنې.
تاسو د ډاکټر صاحب سره همدارنګ د دې بیم په ټولو
حکمل صاحب ښه راغلی پروګرام ته، او نن موږ د هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کوو، مهرباني وکړئ. سمه ده ډاکټر صاحب، معلومات درکې، له تاسو ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه کوم حکمل صاحب نه. دوی اول پښتنه دا د روماتویډ آرتریت په باره کې یا روماتیزم مفصلی په باره کې دې ورور ته باید وایو چې ما مخکې یو تذکر وکړ، د روماتویډ آرتریت اول غټ نښه یې مارننګ سټیفنس یا د ملا شخواله په مریض کې پیدا کیږي. دویمه غټه نښه دا چې روماتویډ آرتریت په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس بندونه میتاکارپو فرنجیل جائنٹ یا د لاس هغه کوچنی اډوکی په دې کې اول دردونه پیدا کیږي، او بل سایمیټریکل یعنی په هر په دواړه لاسو کې په دواړه کوچنی مفاصلو کې یو ځای پیدا کیږي. دریم دوی پړسوب لري. موږ په طبابت کې یو کرایټیریا لرو، روماتویک آرتریت میجر اینڈ مینر کرایټیریا، په هغې باندې تشخیص کیږي د یو مریض سل په سلو کې چې دغه مریض روماتویک آرتریت لري که نه لري. چې په هغې کې کچیرې پنځه غټ ساینونه یا پنځه دغه ساین سمپټم چې مریض وایي چې د هغې کې یو مارننګ سټیفنس ده، بل خپله د اډوکو د مفاصلو پړسوب خصوصا په کوچنی اډوکو کې په دواړو اډوکو کې په یو وخت کې لیدل کیږي، او بل د وینې بعضې معایناتی چې هغې باندې سل په سلو کې تشخیص کیږي د روماتویت آرتریت. او باید تشخیص تفریقی شي د روماتویک آرتریت او د اوستیوپروزس په منځ کې. ما مخکې خاطر نشان کړل چې اوستیوپروزس دردونه په غټ مفاصلو کې ډیر لیدل کیږي، او د روماتویک آرتریت په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس په کوچني مفاصلو کې پیدا کیږي. او دوی بل پښتنه د په باره کې و چې ولې په ښځینه طبقه کې تر نارینه ډیر قتل کیږي. برادر محترم، قسمی کې قبلا ما د این مورد نظر دادیم که در خانم ها به خاطر از این زیادتر دیده میشه، چون اونا ولادت های پیهم داشته می باشد. طبعا وقتی که خانم ولادت می داشته باشد طفل خود شیر می ته، دادن شیر هم در مجموع کلسیم های وجود در شیر زیاد می باشد، تماما از وجود خارج میشه و رو طفل می گیره. و دوم امو ما گفتم نظر به فرهنگ، خانم ها بسیار پوچیده تر می باشند، فقط یک قسمت از رویشان و دستایشان که برهنه می باشد، حال امو هم از سن بلاکر ها استفاده میشه که مکمل مواجه شدن با آفتاب بلاک میشه و نمیتونه که ویتامین دی در وجود جذب شوه. وقتی که ویتامین دی در وجود جذب نشه، به هر مقداری که کلسیم گرفته شوه، چون اگر ویتامین دی نباشه کلسیم نمیتونه که در داخل وجود به جذب خود برسه. به این خاطر است که خانم ها زیادتر به کمبود کلسیم مواجه میشه. نظر باقایان
ډاکټر صاحب، محترم، یو نوې څېړنه چې شوې ده، داسې ویل شوې چې په 2000 کال کې به په امریکا کې البته 12 میلیونه کسان د هډوکو په ورستېدو باندې اخته شي، او همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې هم دغه شمېرې مخ په پراخېدو دي. تاسې مخکې عواملو ته اشاره وکړه، بیا هم ستاسې په نظر مهم مسایل څه دي چې دغه ناروغي مخ په پراخېدو ده؟
ما گپایی که قبلا گفتیم زیادتر در مورد اپیدمیولوژی افغانستان گپ زدیم. وقتی که ما در مورد ممالک غربی و امریکایی گپ میزنیم، در اوجه یکی از بزرگترین عواملش استفاده از الکل و استفاده از سیگرت است. این چیزایی است وقتی که ما استفاده از الکل میگیم، الکل از نظر کیمیایی بعضی مواد در خود داره که نمیمانه جذب کلسیم در وجود به احتراق برسه، و کلسیم توسط ادرار و وجود دوباره اطراح میشه، یعنی نمیمونه که جذب شوه. همچنان سموکینگ و استفاده از الکل امی گپی است که در ممالک رو به انکشاف، اگر شاید زیادتر دوستا دی فکر باشن کونا از آفتاب زیاد استفاده میکنن، بازم چرا روز به روز زیاد میشه؟ عواملی که در اونجا زیاد است امی عوامل استفاده از الکل و سیگرت میباشن.
ډیر مننه. زو یو بلوریدون که اخلو، مهربانی وکړی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام لا زدی لري او راي مېرمنه.
السلام علیکم. د کوم ځای څخه مې تلیفون
وکړ؟ ځان هم راو پیژنې؟
زين زين، خپلواک من کندهار
ولایت. ډیر ښه. خپلواک صاحب، نن هډوکو ناروغي په تړاو غږیږو، تاسو سره کوم پوښتنه یې مېرمنه؟
ډیر مننه. السلام علیکم. خوشاله اوسې، تاسو د ښه ژوند په هیله یو. زما چې په هډوکو یو خپل فوټبال څه خوش شوی دی، بس دا چې دا یې خصې پر مشکل چې یو ځای زما بس د پښه مې ډېر درد کوي، او دا زنګون چې بیا دا داسې بریش کوي چې دا د سعودي څخه دا ډېر پوښتنې کله جواب
سمه ده ډاکټر صاحب، ځواب کې مهرباني. پوښتنې لرئ؟ ورنه ښه، خپل واسب که په لیکه کې نو ځواب به کې فکر کوم اړیکه پرې شوه.
خپلواک صاحب ته باید ووایم چې کله چې پښه ضربه ګوري، د دوی انکل جاینټ یا آخري مفصل د پخه ضربه لیدلی، او هلته ډېر کوچني کوچني ټینډنونه یا لیګامنټس یا په عامیانه ژبه ورته پای وایي هلته موږ لرو، نو هغه انکل سپرین یا خپله گوشت پارگی هلته منځ ته راځي. نو ضرورت دې لپاره دا ده چې دوی باید د نږدې نه د یو ډوک متخصص سره مشوره وکړي چې ورته یو رادیوګرافي واخلي، اکسرې، کچېرې ضرورت ایم آر آی هم ډېر وخت ورته ضرورت کیږي چې د مشکل حل پیدا شي ورته.
ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې د اوستیوپروسس ناروغي کچېرې په وخت درملنه ونه شي څومره ناوړې پایلې لري اساسي په نظر؟
تر ټولو غټه ناوړه پایله دا ده چې کله چې مریض یا یو شخص اوستیوپروزس منځ ته راوړي، نو خو طبعاً د نوم نه معلومیږي چې ورستېدل یا پوکی استخوان می باشد، زیات مساعد به شکستگی استخوان می باشد. یعنی اگر یک شخص جوانی که اوستیوپروز ندارد و یک شخص کاهلی که اوستیوپروز دارد، در مقابل ضربه اگر یک شخص 20 نیوتن ضربه ببیند، شاید در شخص جوان فرکچر استخوان به بار نبه یا شکستگی استخوان، اما در شخصی که اوستیوپروز داره شکستگی استخوان به بار می آید. یک طرف قضیه. طرف دیگه ای که لایف استایل تغییر میکنه، شخصی که اوستیوپروز داره دردای مفاصل داره، زیاد نمیتونه که کار و فعالیت فیزیکی کنه، سیدنتری لایف استایل با خود اختیار میکنه، نمیتونه که ورزش کنه، نمیتونه که فعالیت فیزیکی اجرا کنه. وقتی که شخص فعالیت فیزیکی اجرا نکنه، باعث از این میشه که وزن شخص زیاد شوه، شخص دیپندنت شوه یا به دیگه کس دیپند پیدا میکنه تا دیگه کس کارایش کنه. این از عوامل بسیار برجسته ای است که در اوستیوپروز انظار یا پروگنوز پیدا میکنه.
ډیر مننه دوستانو، یادونه کوم چې نن هډوکو ناروغي په اړه خبرې کوو. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ میلمه دی او پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو ته ورځو، د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم. سلامونه نیک شلی تاسو ته ورئ.
او ډیر زیات مننه، مهرباني.
خو ځینی د ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده، وزن مې تقریبا 45 کیلو دی او زه نن زما پښې چې وجود کې مې کله تود شي بیا مې زړه خرابېږي او د ځنه وروسته مې پښې راپسې موټي چې لاسونه مې راپسې موټي راشي. نو دا مې سره ده.
ښه، تاسو یو څو شېبې لیکه کې اوسئ، ډاکټر صاحب به ځینې پوښتنې ولري درنه، بیا به ځواب درکړي.
ښه، نومان خانه، تاسو که بیا وایس چې اول کم زینه دردونه شروع کی که د لاس نه کده پخې نه دردونه اول
زنګنون چتن په دې برابر کې ترګوتو پوری بیا پښې داسې مړې کیږي راپسی چې کله ته ودی چې د ودو په وخت کې چې ودیم په دې وخت کې مې پښې راپسی مړې دي د خو په قاتم بیا د شې زین یو ډول په ځابېم د څه فکر ته ولاړې چې زه څه کوم اوس په داسې حال یو وخت راته د مورکې مرزم پیدا و هغه اوس له شه درسه خو بیا هم د مشکل را سره شته.
د ستاسو زنګانه پړسوب پیدا کوي؟ پړسوب لري؟
نه، پړسوب دونه نه پیدا کوي، لږ پړسوب پیدا کوي.
مخکې کوم وخت ستاسو زنګانه ضربه لیدلې او چې کوم وخت لیدلې وای یا کوم بل خبره شوی وای؟
څنګه تاسو
مالکم وخت لیدلې وای په زنګانه؟
و ډېر وخت ځین وخت دغه څه و د ورځې په وخت کې راسه مونڅوي دي مقدسوي یو په یو ځای کې مو داسې خو لږ دونه زیات نه لاسونه هم ډېر وخت راپسې داسې مړه کېږي نه پوهېږم د وینې د کمبوتو سره مخامخ که څه خبره ده.
دواړه لاسونه یې که یو لاس
وخت یو لاس وي ځینې وخت بل لاس وي ځینې وخت یوه پښه وي ځینې وخت بله وي.
ها مننه را جواب
ډاکټر صاحب، جواب کی دا پوښتنه مهرباني وکړئ.
د نومان خان سوال مو واغسل، دا یو خپل ټیپیکل د کلسیم کمواله اراز ولایم دي چې په نومان جان کې پیدا شوی دی. کله چې کلسیم کمیږي دغه دردونه را پارل کیږي، د ستاسي پخې چې مړې کیږي او د پخې چې دردونه پیدا کوي او دونه لاسونه دردونه پیدا کوي، دا د وجود د کلسیم د کمواله اراز ولایم دي. نو دا په دې موږ نشو ویلی چې دا کلسیم کم شوی چې ته اوستیوپروزس لرې. تاسو اوستیوپروز نه لرې، اما ستاسو وجود کې کلسیم کم شوی دی. کله چې کلسیم کمیږي په وجود کې جنرلایزډ باډی پین پیدا کیږي، یعنی ټول وجود مفاصل، ټول وجود هډوکي درد کوي. تاسو زما توصیه دا ده چې د لبنیات نه ډیر استفاده وکړئ، شیدونه مستونه ډیر استفاده وکړئ او لمر وړانګو ته کینئ. کله چې لمر وړانګو ته کینئ، مخکې ما وویل چې خپل لاسونه او پاسې کبر بندې کوي چې خپل مخامخ ډایرکټ سنلایټ ستاسو په وجود کې شي او کلسیم او ویټامین ډي مکمل جذب شي. انشاءالله دې سره به مو دردونه ښه شي.
ډیر مننه زو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنه اخلو. یو بل اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنې. نو
څه ته کې مالې لمنده خبره کو؟
ډیر ښه، مهرباني وکړئ.
پښتنه دې د اکثر څان څه دغه چې د تر جنگلو لاندې دغه پوندې زما درد کې په لمن دا شو ورته دا سړی ته یو ګولۍ یا دوا ور وښیي چې مقصد دغه پایکاتو دغه رقم شربت یا دغه ګولۍ واخی بس پایده درته شي.
تاسو کلن یاست؟
ته وشت کول او وشت کول دا شي بیان.
ها ضربه خو نو خوړلې مخ کې دغه ستاسو د اډوکې.
یا د شرندم ځکه ګرځېدلې ما نور مشکل نه راته ته.
ها دا یو په خمو د څه مشکل لري کډونې
یا دواړې په بس دا شي دغه سره دا شي چړکی کې د ستک ستک دا په دا غړي غوړي
دا د شپې د خونه ډیری کې تاسو باندې
وو د شپې د خبرې دي
بس مننه ته د دې
نه مو اخبارونه سره وسه ډاکټر صاحب به جواب کی مهرباني ډاکټر صاحب محترم
هو تک سپتا باید وایو چې موږ یو مریض لرو په نوم د فاشایټس چې دا کفای پای د او از طرف شاو مخصوصا سوزش پیدا میکنه برازو باید مریض از نزدیک دیده شوه بعض ماینات است ماینات شوه که تداوی شما موتر گفته میشه از پشت رادیو نمیشه که آدم تداوی بگوید دوا چیزی چون مریض خود مریض باید دیده شوه برای برادر باید من همیگه پا بگیم که فقط یک چیز تداویه که ما به مریض اول شروع میکنیم یک بوتل آب سرد گرفته از طرف شو برای 5 دقیقه الی 10 دقیقه میشه که توسط کف پای خود بوتل لول بتن و پای وقتی که سرد میشه همین مشکلشان آرام آرام رفع میشه. در صورتی که تا یک هفته میکاره کردن رفع نشد باز میشه که مشوره یک دکتر ارتوپیدی را بگیرن.
دکتر محترم، د دې لپاره چې د وجود هډوکي مو راسته نشي، هر انسان ته په ورځنی خواړه کې څومره کلسیم پکار دی باید څومره کلسیم واخلي؟
ای فرق میکنه نظر به جنس، نظر به عمر و شخص در کدام حالت است. یک شخص جوان تا یک شخص مسن، یک خانم تا آقا و یک خانم باردار، خانم شیرده، در مجموع از هر کس ریکامندیشن های WHO فرق میکنه. اما به صورت نرمال اشخاصی که بین سن 9 تا 18 ساله قرار دارد 1000 تا 1300 میلی گرم کلسیم در یک روز ضرورت دارد. از 19 ساله تا 50 ساله میشه که 1000 میلی گرم پر دی استفاده کنند. چیزی که باید ما یادآور شوم وقتی که ما میگیم که در 24 ساعت 1300 میلی گرم کلسیم باید از اخذ شوه، این به این معنا نیست که کلسیمی که مکمل ما میگیریم در وجود جذب میشه. ما میبینیم وجود ما بدون از اینکه ما کنترل داشته باشیم کلسیم از وجود ما اطراح میشه. مثلا وقتی که ناخون دراز شده میره، وقتی که ناخون ما قطع میکنیم، در حقیقت مقدار زیاد از کلسیم از وجود ما کم میشه. موها که دراز میشه، کلسیم وجود ما کم میشه و ثلث از کلسیم از وجود اطرام میشه و یک قسمت از او در وجود جذب میشه و فاکتورهایی که در جذب خود کلسیم رول داشت، از او جمله کلانترین فاکتور از او ویتامین دی بوده که ما گفتیم جذبش رول داره. ولی بعضی از فاکتورهای دیگه هم هست که جذب کلسیم مختل میسازه، که از او جمله استفاده از الکل است، استفاده از سیگرت است، بعضی از دواها هم سرش رول دارد که وی بارد خاندان کورتیکوستروید هستن که اونا در جذب کلسیم رول دارد، یعنی باعث بطی شدن یا کم شدن جذبش میشه. و چیز دیگه که باعث سر کلسیم سر جذبش رول دارد عبارت سودیم کلورایت یا نمک طعام است. به این خاطر دکترها زیاد ریکامند میکنه که از نمک زیاد استفاده نشه. خود نمک باعث کمی جذب کلسیم در وجود میشه.
دوستانو تاسو به بیا هم د استودیو د ټلیفون شمیره ویم 0995 15 30 او بل شمیره هم د 0992 15 50. په پروګرام کې نن د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو. په خبرونه کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخي متخصص حامد جمال زموږ ملما دی او پوښتنې ځوابوي. زو یو بل اوریدونکو اخلو د
السلام علیکم. توخیم زابل ولایت شاجول ولسوالی ستاسر پتماسک.
وعلیکم السلام توخی صاحب، بخیر راغلی خبرونه ته د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
مننه له محترم ډاکټر صاحب څخه. مې دا پوښتنه ده چې زموږ یو قریب ده د ادمه سترګي یعنی دا کړی دا خوریږي دا دردونه کوي. نو کله کله دلته خلک وایي ویل دغه ځخه یو رقم وبدي دا اوبه سې ځینې وکاږې ولو که دا یو غیر طبي او غیر مسلکي کار ده. نو کله کله بعضې خلک ورسره ښه شي نو آیا دا مسلکي کار ده او که نه ده؟ او خورکۍ تا ته یو پیشنهاد لرم که چیرې تاسې دوه دوه اورېدونکي واخی تقریبا 200 واره موږ دا ستاسې شمېره نشو بیا موږ وخیږو که تاسې کلنې دوه دوه اورېدونکي اخی نو به دا خلک هم ډېره رابطه نه شي او موږ به ډېر خوشحاله یو. نو تاسې ته معلومېږي
بالکل
انشاءالله دغونه یاد لري حافظه بیي چې دغه سوالونه یې په یاد دي
سمه ده. توخی صاحب محترم حتما دغه غوښتنه به موږ پر ځای کړو. له تاسې مننه. اوس به ډاکټر صاحب دا پوښتنه ځواب کړي بیا به د نن وروسته دوه دوه اورېدونکي واخلو. مهرباني.
مننه توخی صاحب. د توخی صاحب سوال ما واغستل کله چې زنګانه پړسوب پیدا کوي دا بعضې وخت پړسوب دننه د مفصل یا اوبه ټولېږي یا وینه ټولېږي. وینه هغه خلکو کې ټولېږي کله چې دوی ضربه خوري د زنګانه دلته وینه ټولېږي چې هغې ته موږ هیمارتروزس وایو. بعضې وخت اوبه ټولېږي. نو دا که چیرې ډاکټر دننه د مفصل نه اوبه باسي دا یو طبي کار ده ځکه چې مفصل دونه ساحه یا دونه سپیس نه لري چې هغه اضافه مایع په هغې کې ټول سي. کله چې اضافه مایع په هغې کې ټولېږي پښه پړسوب پیدا کوي. شخص نه شي کوی چې خپل زنګانه په صحیح طریقه باندې بند او خلاص کړي. نو دا یو مانع پیدا کوي. د دې خاطر موږ اوبه باسو یو هغه طریقه ده. بل طریقه د دې په عامیانه کې خلک نشتر وایي فکر کوم چې دغه وینه وهي یا سوه یا هغه کوم طبي څه نه لري. نو که چیرې مفصل خپله پړسوب لري شخص د شپې دخوانه وجود ګرمیږي مفصل کې صحیح حرکت نشي کوی نه قاتیږي نو دا یو طبي خبره ده چې دې اوبه وستل کیږي او دا بیا معاینات کیږي چې دا ولې ټول سوی او علت معلوم سي.
ډاکټر محترم د دغې ناروغۍ د مخنیوي او همدارنګ درملنې په تړاو به تاسې یو څه نور معلومات هم اوریدونکو سره شریک کړئ. زه اوس اوریدونکو ته زه ډېر اوریدونکي په لیکه کې دي او دا اوس به یو اوریدونکي ته وار ورکو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی خبرونه ته.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
ډاکټر صاحب دا حسن مینا نغه شپینه ډاکټر صاحب ډیر د اډو کتابوي بس او کله کله ای او کله نه بس کله سوره جی وقفه کی کله بس دومدار شروع شي.
ها تاسو
دې اخی وینغه
تاسو کله نه است
وېس کله به ما شپږیس.
ها سونه وخت کې دغه مشکل نه مو
دغه مشکل دغه دوه کله کې یم چې زما
کدا واضح کې کوم اډوکي غټ مفاصل غټ اډوکي کا کوچنی د لاس اډوکي او د پخې اډوکي دغه تب سره پړسوب هم پیدا کیږي ستاسو په مفصلو کې خپرسوب نه ور سره خاصبې چې د خوبه کینې د غړو کې د شخ پاتې کیږي چې د سه شخي ونه خوځيږي. خا دې ته به نه دقیقا څو ورځې کېږي چې دغه تبه تاسو ته پیدا شوی؟
دا دوه کاله نو د کیږي
خا دغه تبه چې تاسو وایي دغه دونه ډیر وخت نه همداسې دوامدار تبه یې که کله راځي بیا یو څو ورځې لپاره ورکیږي بیا راځي؟
نه داسې دوامدار هم نه داسې
مننه.
ډېره مننه. رسب دا پوښتنه به ځواب کړي بیا به زه اورېدونکو ته.
نخه کله چې ته به خپل نخه د دې چې یو مرض په وجود کېشته نو دا ورور شکایت کوي د ټول وجود د تبنه دا ډیر مربوط په اډو کې نکیږي ځکه چې دا سیستمیک انفلمیشن دا یا په ټول وجود کې کوم مرض شته دې ورور لپاره باید ته هم چې دی یو انتانی متخصص ته لاړ شي چې باید انتانی متخصص خپل سړنه وکړي چې څه مشکل ده
ډاکټر صاحب ارسیت څومره رول لري د هډوکو په ورستیدو کې
موږ په اول کې ویل چې خپل د هډوکو ورستیدل پرایمری او سیکنډری کاس لري په پرایمری کاس کې چې ان نون کاس ده په هغه کې ډیر زیات جنیټک رول لري یعنی جنیټک اوستیوپروزس هم له هغه امراض څخه ده چې جنیټک نه په امان کې نه ده یعنی جنیټک هم ډیر لور لري د هډوکو په ورستیدلو کې
ډیر زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو وري او په پروګرام کې نن د هډوکو ناروغي او پاړه خبرې کو په پروګرام کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زمنګ ملمدای او اړوند پښتني ځوابوي اوریدونکو پښتني هم اخلو زمنګ د اړیکو شمیرې د 0995 15 او بل شمیره هم د 0922 15 55 د استډیو د ټلیفون شمیرې دي او د اړوندې ناروغي په اړه کال ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړې د بډیر خي زو یو اوریدونکو اخلو مهرباني وکړې
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی خبرونه ته
جلال دی
مهرباني وکړې
د ډاکټر صاحب زه پوښتنه کوم یو ور په یو خپل پټ ادرس وخی پروګرام دا خبره چې ما ته په ډیر لسوا او تاسو ته کوم کول کې د مسلو درګنار د دې چې پاکستان کې د ژوند درګنار او اوس زما ټول وجود په کنټرول کې راوستلای دی لکه چې ملي کې ور مې ګوګې د لاسو باندې نه ټول مکمل د خو باندې نه او تقریبا تقریبا باندې نه وو پر چې یو ګارنګ ته به یا هو دی چې کوم ځای متاثر شي دا و دې نه د ډاکټر څخه څه د وښته د خپل تکنا
ښه ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه وکړلی
bale
مهرباني
اول خدي پوښتنه وکړل چې کوم ځای کې تاسو مخ کې ویل چې موږ په وزیر اکبر خان دولتي روغتون ده موږ هلته هر ورځ د اتونه تر سلورو بجو پورې یو دوی کوي چې مراجعه وکړي هلته موږ کوي چې دوی ته خدمت وکړو بل دوی مشکل د ټول وجود دردونه پړسوب او شخواله یو کچېره دردونه په ټول وجود کې اول باید د مریض نه دغه تاریخچه واغسل شي چې په کوم وخت کې شروع شوی او اول شروع د کوچنی مفاصل څخه وای دا کډ غټ مفاصل څخه کچیر د کوچنی مفاصل څخه شوی نو بیا موږ فکر دی روماتوید ارتریت په طرف باندې زینو هغه لپاره باز انویسټیګیشن یا معاینات ضروری دي چې په اول کې موږ ورته د وینې معاینات ورکو او باز وخت اکسری ته ضرورت کې چې په هغه کې وګورو چې کوم مفاصل ډیر زیات افیکټډ شوی دي کچېره غټ مفاصل په غټ مفاصل کې مو د اوستیوپروزس په اړه کې فکر کوو خپل تشخیص د اوستیوپروزس ډیری وخت په کلینیک د مریض او په یو ساده ایکسری باندې کېږي نو هغه یو درې تغیرات په ایکسری کې لیدل کېږي اول خپل د سطح د مفصل کم فاصله چې د نږدې کې چې نروینګ اف د سپیس وی خپل د اوستیوفایټس یا اضافه اډوکی یا په فارسی کې ورته مشکه مفصلی وی هغه پیدا کیږي چې همدې د خاطر ده چې شخص کله چې ګرځي په غټ مفصل کې یو رقم ساوند راځي یا ترقار او ری چې د خپل یو ساين د اوستیوپروزس ده نو دا ساينو سیمټمز د مریض د اوستیوپروزس کله چې مریض نږدې نه ول دل سی بیا هغه تشخیص تفریقی خودل کیږي چې د اوستیوپروزس ده ک روماتوید ارتریت
ډاکټر محترم یو شمیر متخصصین په دې باور دي چې د شکرې ناروغي لمړی ډول هم د هډوکو د ماتېدو سبب ګرځي ستاسو نظر څه دی
bale دا خبره بخیر دقیقه ده کله چې موږ د ډیابټ په اړه کې غږیږو اگر چې ډیابټ زموږ مسلک نه ده ما باز هم دغه د خطر چې ریلیټډ موضوع ده په ټیپ یک ډیابټ کې په خپل د پانکریاس کې انسولین هیڅ نه افرازيږي نو کله چې انسولین افراز نشو دا هم یو ډیر غټ فیکٹر ده په خپل جذب د کلسیم کې چې کلسیم نه جذبيږي بیا هم هغه مخکینی خبره ته دا یو سایکل ده چې کله تاویږي خپل کلسیم انټیک د کلسیم انټیک نه بعد د کلسیم جذبېدل اوس کدا سیکل ز تشریح کوم یو ست تیبي موضوع ده ډیر زیات به خوندور نه نو دې د خاطر کله چې خلک چې ټیپ 1 ډیابټ لري دی او سیپروزس تمواجی کیږي او دمدغه اوستیوپوروزس په واسطه باندې د فرکچرونه یا د اډوکو ماتیدل منځ راځي.
ډیر زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو اوري. زه بل اوریدونکو ته او د دې پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو اوري. مهرباني فکر کوم اړیکه پرې شوه، بل اوریدونکو ته وار ورکو. مهرباني وکړئ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي لري وره، او نن ورځ د هډوکو ناروغي په اړه خبرې کو. یو بل اوریدونکو ته وار ورکو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام ناجیه جان و خودت ډاکټر سلام جان جمال، چې خیلی خوب توضیحات میدن به هر دو زبان، خدا که دشان خوبی کنه. ما این یک سوال رو از دکتر سید محترم
بسیار تشکر بفرمایید.
در زانو یا در مفصل اگر آب دم شود یا خون جمع میشه، پنجیدگی پیدا میشه که توسط یا پیچوری آب کشیده شود او کشیده شود یا توسط نفتر. ما یه طرح نکم دکتر سید که اگر خوزن مریض همی زانوی پنجیدگی باشه، انی او جمع شده باشه، اگر انی او نکشه برای چی توان میکنه؟ و دوم دیگه این رای حل از طریق خوردن دوا داره که یعنی او خوش شوه یا جمس میگو برای که همی سپنیزگی بیشن از بین بره؟ دیگه نمیده توجه تانو میخواییم دکتر سمتن احمد شاه سمت همه چدننده دائمی همی یک سلام برای سر شاه جانم تقسیم میکنم کنم همکار همی رادیوست دکتر سر خدا من که دید خوبی کنم.
تشکر
من نه کول دوینه میره بنی لرت.
تشکر از اون نظر از برادر. در مورد آب کشیدن از زانو ما قبلا هم گفتم دو استخوان وقتی که یک جای شده در قسمت زانو دیگه یک مفصل ساخته، این مفصل توسط یک پوش یا یک کپسول احاطه شده که در داخل زی از خود مفصل مایع ساینوویال افراز میشه. این مایع ساینوویال مایعی است که مفصل یکی بالای دیگه متحرک میباشه و حرکت میکنه که از سایدن مفصل جلوگیری میکنه و ای به مقدار خاص دمی مفصل می باشه و اون نرمال است و ای مفصل مثل یک ساختمانی است که از اندازش وقتی که زیاد شد اما فنکشن یا عمل کرده خود از دست میده. وقتی که شخص پایش ضربه میبینه یا به اثر هر پاتولوژی که در او قسمت مایع زیاد جمع میشه یا او زیاد جمع میشه، باعث از این میشه که مفصل حرکت نکنه، مفصل از حرکت باز میمانه، مفصل بسیار زیاد شدید دردناک میباشه. به می خاطر است که دکتر او از او را میکشه، او باز به مقدارش فرق میکنه که به کدام مقدار است و کشیده شود. آمدیم به این که اگه کشیده نشود توسط کدام دوا، دوای خاصی وجود نداره که شخص او را از رای دان یا از طریق رگ بگیره و او از مفصل برایه یا او و مفصل خشک کنه. به می خاطر است که دکتر ضرورت پیدا میکنه که توسط یک پیچکاری یا سرنج امو مایعی که داخل به صورت ابنرمال جمع شده او را بکشه. بعضی وقت عامیانه طوری فکر میشه که اگر آب از زانو کشیده شود زانو خشک میشه یا زانو خراب میشه. وقتی که دکتر لازم میبینه که آب کشیده شود حتما دوجه به صورت ابنرمال آب جمع شده، به او خاطر کشیده میشه آب دیگه یک چیزی است که تیبی میباشه و در آینده نقص چیزی نداره. به این خاطر کشیدن آب از نظر طبابت یک کار جایز است و میشه که ازوشه.
مننه دکتر محترم. د اوستوپروزس ترڅنګ یو شمېر اوریدونکو پوښتنه کړې، البته د هډوکو د ماتېدو په تړاو چې مخنیوي څنګه امکان لري، ستاسو نظر څه دی؟
در رابطه به این سوالتان، به صورت ما وقتی که درباره فرکچر یا شکستگی استخوان گپ میزنیم، یکی به صورت پاتولوژیک یا به صورت مرضی شکستگی استخوان میباشه، یکی هم به صورت ازی است که یک عامل باعث شکستگی استخوان میشه. هدف شما از کدامش است؟ از این که
په دوړو کې یو څه معلومات ورکې خوایي.
شکستگی استخوان، هر استخوان خاص یک مقدار الاستیکیت داره که ضربه را تحمل کرده میتونه. وقتی که از مقدار از او بالا بره باعث شکستگی استخوان میشه. ای که کدام استخوان چقدر مقاومت داره، نظر به بنیه، نظر به نژاد، نظر به جنس فرق میکنه در هر شخص. بازم چون موضوع ما استیوپروزس است، چیز دیگه که همردیف استیوپروزس میباشه او استیومالیشیا یا نرمی استخوان ها است. اشخاصی که با استیوپروزس و استیومالیشیا دچار هستند اونا زیادتر به فرکچر یا شکستگی استخوان ها دچار میشه، بخصوص در ناحیه‌ای که استخوان در اوج زیاد ضعیفی داشته میباشه، مثلا دیگه که استخوان دیگه که فمور است، فمور نک است، زیادتر در خانم‌ها وقتی که عادی افتیدن رو میکنن فمور نک فرکچر میته، چون در مو قسمت نقطه ضعیفی استخوان میباشه.
دوستانو یادونه کو چې نن په پروگرام کې د هډوکو په ناروغیو خبرې کو. په پروگرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زمنګ ملمه دی، او زمنګ د استډیو شمیرې دی 0999015 او بل شمیره هم ده 0923225. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې تاسو د خبرونه واوري azadiradio.com یا azadiradio.org مه هیروي. زو یو بل اوریدونکو ته وار ورکو، مهرباني وکړئ. مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم ازادي رادیو.
وعلیکم السلام ازادي رادیو، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
بکنه غواړم چې یو مریض ده 3 کلن ده، تقریبا د وړکتوب نه دغه هډوکو درد درلوده وو، د زنګونونو ډیر خوږی شه چکینی پاتی گی ڈاکٹر صاحب کاوری
ڈاکٹر صاحب باوری سو شبی بخبرونه کی او سای ڈاکٹر صاحب بزنی بختنی تاس نوال لری بیا با زواب در کی
بلی بل مریض هم کلا کلا دا ادو کی وقت ما پسلون ہو ادو کی در کی باز وقت خشی باز وقت در کی اگا ما ما تلس کلن دی البتا دا سیاسری دی
دوارا
دغه حاجی صاحب محترم دغه اول 3 کلن چې تاسو ویل د کوچنیوالی نه د 2 کلنۍ نه دغه دردونه ورته شروع شوی وو؟
او اما کوچنیوالی نه دردونه به ډاکټر صاحب وو، بیا به ورک شول دغه کله چې واده وکړ، واده نه وروسته یو میاشت نور زیات غټ مفصلو کې کله چې کلینی پاتېږي در پکې زیات یو بعض وخت څنګه به یو ډاکټر ته لاړو هغې دوا راکړه یو څو مده ورک شو، ولې د هډوکو د زنګنو دردونه ورک نه شول. صاحب
ښه، په ګرځېدو کې آیا نورمال ګرځېدی شي کله چې کینی ولاړېږي نورمال کېناسته ولاړېدوی ده؟
نه، کېناستېدلو پاتېدل یې ډېر په سخته دي، او په ګرځي چې درد کوي چې
وظیفه لري څه کاروبار کوي؟
وظیفه څه نه لري، کور کې اوسي.
ښه، چیرته اوسېږي؟
تذاب ولسوالۍ کې، کاپسا ولایت.
ښه، مننه د رادیو نه واورئ.
مهرباني ډاکټر صاحب محترم.
دوی سوال ما واغسه، بعضی امراض داسې دي چې کانجنټال یا ولادي په کچیر د پیدایښت نه سره دغه مشکلات پیدا کیږي او تر غټوالي پوري، نو دا یو کانجنټل مرز ده، باید د نږدېنه مریض وکتل شي خپل د مریض موومنټ چې آیا څنګه ګرځي مریض. دوی وایي چې په ولاړېدو کې هم ورته مشکل ده، په کېناستو کې هم ورته مشکل ده. بعضې امراض په نوم د مایوپاتي موږ لرو چې خپله مشکل په عضلاتو کې سره د هډوکې چې مشکل لري په عضلاتو کې هم مشکلي، نو دا ښه ده چې ور د نږدېنه وکتل شي چې آیا د هډوکو سره په عضلاتو کې مشکل شته که نه شته. او د دوی دویم مریض چې دوی ویل چې د زنګانونه ډېر تکلیف لري او فیمیل ده یا خانم ده، نو دې لپاره زما توصیه دا ده چې دوی هم هماغه خبره ده، بیا هم چې د کلسیم کموالی په دوی کې تر ډیری حده پورې د کلسیم لګوالی په دغه مریض کې، نو دوی ډیر استفاده د لبنیاتو نه، د شیدو نه، د ماستو نه ډیر استفاده وکړي، او د لمر وړانګو ته دې کښېني چې هغه خپله په صحیح طریقه باندې جذب شي.
ډاکټر صاحب محترم، البته تاسو مهم معلومات مو شریک کړل د خبرونې وروستۍ برخه ده. غواړم د اوستوپروسس یا د هډوکو د ورستېدو په تړاو یو څه نور معلومات هم ورکړئ. اول دا چې د دغې ناروغۍ درملنه څومره امکان لري، مخنیوي دپاره باید څه وشي ستاسو په نظر؟
اوستیوپروزس، کله چې موږ په اوستیوپروزس خبره کوو، اوستیوپروزس یا خپل ورسېدل د هډوکي دا خپل گریډونه لري چې د گریډ 1 نه شروع کیږي تر 4-5 گریډه پورې زی، نو دې تشخیص په یو ساده ایکسری باندې کیږي چې مریض په کم گریډ کې ده. په هر گریډ کې تداویان فرق کوي. موږ خپل دغه د مریض د لایف سټایل درد کم کمواله مغواړو چې مریض ته د درد کمواله وشي. تداوی د سنې کې چې یو مریض په گریډ 4 یا گریډ 3 کې د اوسیپروزیس هغه سل په سلو کې خشي، یعنی سل په سلو کې خواله په مریض کې ناراضي، اما د پرمختګ نه جلوګری کېږي. بعض دواګان دي چې پاغه کې تر ټولو غټ امدغه د کلسیم او وټامین ډي ټابلیټونه یا سپلیمنټس راځي چې هغه سره مریض کوي چې د سپلیمنټ واخلي، صرف اورال یا انجکشن بل ده او اورال ده چې مریض استفاده وکړي، او بل امدغه خپل مواد غذایی باندې کنټرول کړي. دغه د تداوی او د مخنیوي لار ده.
د درملنې د لپاره باید څه وشي ستاسو په نظر؟
د درملنې اول د مریض په وینه کې موږ سویه د کلسیم او د ویټامین ډي ګورو چې څونه سویه په وینه کې کم ده، نو هر څونه چې بیا هغه ځان ته رینج لري چې په کم رینج کې ده د هغې په مقدار بیا دوا ورته ورکول کېږي. یعنی داسې نه ده چې د کلسیم کموالی د ویټامین ډي کموالی او خپله اوستیپروزیس تداوي ونه لري، تداوي کېږي ډېر په ارزانه قیمت باندې او ډېر داسې او شاید چې دا په هر ځای کې دغه سپلیمنٹ پیدا کیږي او ډیر په اسانۍ تداوی کیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، پروګرام همدلته پای ته رسیږي. د دغه خبرونې تکرار تاسو د سیشن به په ورځ اوریدلی شئ. که غواړئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ دا او نور خبرونې ووري، azadiradio.com یا د azadiradio.org مه هیروي. ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري، facebook.com/azadiradio. تاسو کولی شئ چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ او له همدې لارې ورستي خبرونه، راپورونه، جالب مطالب لاسه او پاره کومنت یا نظر ورکړي. دوستانو، د ازادي رادیو دغه خبرونه چې د هډوکو ناروغیو ته ځنګړې شوې و همدغه پای ته رسیږي. بیا دونه کو چې په پروګرام کې د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حامد جمالو چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب جمال، ډیر زیاته مننه.
ستاسو نه مننه کوم.
اوریدونکو، له تاسو هم زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مه هیروئ. زمونږ د پامن
دی په ذهن را خوره غم جانا نظر بدل یادې غم لکه نظر بدی پستر گو کې غړې غم جانا نظر بدل یادې غم لکه شمع لکه شمع لکه شمال بدی په